د سوچه لغتونو در راټولول او په مقصد به پخوا هغه سیمه غوره بلل کېده چې د استوګنو به له نورو سیمو سره رابطه او تګ راتګ کم و او یا به داسې سیمه وي چې کاروانونو به لارې نه وي ورجوړې. خو اوس چې ټکنالوژي دا پولې نړولې او هره سیمه له بلې رنګ اخلي، څنګه او چیرته به سوچه لغتونه مومو؟ د جنوبي پښتونخوا د ژوب سیمې لیکوالو داسې هڅې پیل کړي دي. زموږ همکار بارکوال میاخیل په یوه بحث کې دوی پوښتلي دلی دا اوریدلو بلنه درکوم.
په دې بحث کې مو د ژوب دوه تنه لیکوال را بلل دي. یو لیکوال او د ژوب کالج د پښتو ادبیاتو استاد میر حسن خان اتل، او د شیرانی د شنغره اوسیدونکو لیکوال او شاعر زرکیار شیرانی را سره ګډون لري. په پیل کې به میر حسن خان اتل صاحب له تاسو پوښتنه وکم، تاسو اوس د ژوب په شاوخوا کلیو کې دغه کار پیل کړی دی چې د دې سیمې دغه لرغوني لغات راټول کړئ، دغه لغاتو د راټولولو لپاره مو ترتیب څه دی، څنګه راټولوي، په څه شکل یې راټولوي؟
تر ټولو لمخه برکوال صاحب ډیره مننه. زموږ دې کار ته څنګه فکر سو او دا سیمه څله توري ډیر لري د پښتو یا کاموسونو نور څله نه دراوړي. که موږ نه شاته لاړ سو او د تاریخ پاڼې په لواړو، ما خال دی چې د پښتنو له بختره باد سی بیا کوم دوی راووتل ډیر سو. نو د دوی دوی لرغونی مینې دي. تاریخ وای یو غور دی او بل کسی غار دی. په بل معنی زه ویلی سم زه د پښتنو دوی لرغونی او زړې مینې دي. او دا سیمه بیا په لوی سر کې یوه سیمه ده، دا په یوه سر کې پرته ده، په لویدیځ کې ده، دا په ختیځ کې پرته ده. خو چونکې غور جغرافیایي تور د منځنۍ آسیا او د ایران پر ورو پروت، نو را خبره و سی داغو تیزی بودل تزر اثر ورسیدی. دوی په وختو وختو کې په تاریخ کې کاروباری، سیاسي، جغرافیایي اړیکې ډېرې نږدې لرلې. نو پښتون کلچر او تیزیب او الته پښتو هغه نمنا سوچه نه سو پاته لکه څنګه سی تر دې لمخ کمپیوټر کې و. دوم تیزیب یا دوم لومینه بیا کسې غار وي، کسې غار بیا د خپل جغرافیایي موقعیت لکباله د نور تیزیبول اسراتو لږ لري پاتسو. دلته دوه تیزیب زموږ مطلب هم سایه کې دوه غټ تیزیبونه، یو د ایران وی بل د هندستان ولینه. د دا دواړو تیزیبول اثر دا سیمه سکه مول اغه خوندی پاتسو. او زه کدا وایم سر دا تیر دوه درو لسیزو پورې لتروس د دې تیزیبو اثر نه دی را رسیدلی. دا بیا ښه خبر دس نه دی را رسیدلی که بعد خبر ده د دې کم تاوان دی تر دې برا تیر سو. خو د دې فائدہ ده دا چې دلته کم زموږ زور تیزیبو پاغه کې بیا زموږ کم کل چروز موږ دودونه او موږ کوم زبه ویل هغه زبه کې هغه دا غوزب ډیر اثرات نه دی سوی. موږ دا ویل چې په دې سیمه کې کوم پښتو ویل کیږي دا هغه لرغونی پښتو ته ډیر نږدې ده، ډیر توریزم خوندې پاتې دي تر اوسه. اوس له دا تیر دوه درو لسیزو زخه خامخا د نور تیزبو دلتم علمي ارتقال ډیر اوس لشتره کې راغله. د دې سیمه سینیرو لیکوالانو یا شاعرانو چې هغه شپې پېدل د خپل زبه د تورو هغه ته لږ دا احساس اوس سیاره په دې سیمه کې اوس ډیر زړه ډیر لرغونی ورثه پاتې ده د پښتو کوم سوچه توري دي. داسې سلسله مخکې مطلب په دې سیمه کې یو دوه درې کسان خو یا به د وسایلو خبره او یا به د دوی د وس د چوکاټ خبره وله. او بل دا کار ډیر وسی کار دی، ډیر وسایل هم غواړي، ډیر وخت هم غواړي. خو د دوی د کار دا یو فایده وسول سی ور روان اصل ته یو لږ هغه بنیاد سو یو لږ نقشه سو داغه لړی وله سی. موږ دا تیر درې څلور کلو زخه موږ دا احساسول سی دا شی مطلب کماجی او سکه سکه دا توري لمنځ ځي. نو پر هغه بنیاد باندې موږ دې ته ملا وتړله. اوس وګورو سی موږ دا کار تر کومه ځای رسو. نو موږ دا څلور پنځو کسانو په دې کې زموږ یو ملګری محمد یار زیارکش زیرکیار صاحبم په دې والا کار کړی دی. پر خپل نوبت به د خپل حال درکه رحمت الله زلمای ز په خپل نور بیا موږ ګورو سپسیمه کله موږ سره په دې والا څوک منډه کولای شي، څوک کار کولای شي، اغه هم له موږ سره موږ هغه سیمه تر سره بیا یو او کوشش کوو چې موږ توري راټول کوو، پر وخت راټول کوو تر هغه مقصد توري له موږ مری یا نور زبو توري پر هغه ځای باندې مروچ کاږي. نو دا سلسله موږ روانه کړې ده له د تیر درې څلور کلو ځخ په نن سبا شپو کې موږ لږ زیات وخت کړی دی او بقاعده کلو ته ځو سیمو ته ځو توري راټولو.
په دې به هم نور خبرې وکړو. زرکیار شرانی صاحب، په اوس وخت کې چې جدید دنیا د نوې ټکنالوژي راغلې ده، د غزموږ د لرغونې تورو د مترکېدو یا له استعمال د لویدو دوه علتونه دي. یو دا دی چې دلته زموږ په خپله ژبه په پښتو ژبه باندې زده کړې نسته، تعلیم نسته. بل علت یې دا دی چې د دغو نورو ژبو اثرات ښاري سیمو ته خو رارسېدلي دي. هغه توري، اکثریت توري چې هغه اوس له استعماله لویدلي دي، یو علت ښایي دا هم وي چې د ځینو شیانو نومونه چې هغه اوس په استعمال کې نه دي، نو هغه توري متروک شوي دي. څه فکر کوئ چې دا څومره مهمه ده چې دغه لرغونو لغات باید راټول سي او په قاموس کې چاپ سي؟
برکوال صاحب، اول خو ستاسو مننه. د دې څخه دې خواته هغه مهموالی چې کوم دی، ارزښت کوم دی، هغه په دې کښې دی چې ژبه چې کمه ده، د هغې سوچوالی په زړو او لرغونو تورو کښې دی. نو چې څوک یو ژبه د ځان پرېمینځلې یا سوچا او پاک غواړي، هغه به لرغوني توري له لاسه نه ورکوي، هغه ذخیره به پروته وي. یو خدا بل دا دی که موږ نوې ویپوهنه یا رغونه جوړوو، نوی نیولوجیزم چې ورته وایي په فیلالوجي کې، نو نیولوجیزم هم هلته چې کوم دی جوړولای سو چې زموږ ذخیره د زړو یا زړاخینځه تورو پروته وي. که کله هغه نه وي، موږ نوې وی رغونه نسو کولای. او شبه هم دا وي چې اول وار پر آرکیزم باندې، ارکایزم باندې لرغوني توري چې کوم دي یا زړخینځښته توري چې کوم دي، پر هغه باندې کار وسي، او یو واره زاړه توري چې کوم دي یا له منځه تلونکي توري چې کوم دي، هغه رابوږ سي، هغه راټول سي او هغه ذخیره سي. بیا له هغو څخه بیا موږ نوي توري جوړ کړو. انګریزانو هم دا کار کړی دی، فرانسیانو هم دا کار کړی دی، عربانو هم دا کار کړی دی، ایرانیانو هم دا کار کړی دی، نورو هم کړی دی. که بیا خبره داسې ده، په نویو توري چې موږ جوړوو په هغه کښې هم زموږ پښتو پوره نه سوه، اړتیا یې پوره نه سوه، بیا پور اخیستنې ته، بیا له نورو ژبو څخه مستعارو تورو ته بیا ضرورت پیدا کېږي، یا هرومرو ورته پیدا کېږي. نو ځینې خلک دا وایي یا یې په پور اخیستلو باندې ژبه پراخېږي، مګر ژبه په پور اخیستلو باندې بې ضرورته ژبه چې کمه ده، هغه له منځه هم ځي او په هغه باندې ګډوډ کاږي، خراپاږي، مرداراږي.
اتل صاحب، دغسې مثالونه ډېر کم دي چې لیکوال د تورو په راټولولو پسې په کلیو وګرځي او تورې راټول کړي. اکثره قاموس لیکونکو داسې کړي دي چې له ادبي اثارو د شعرونو له ټولګو یا له نورو ادبي اثارو لغات راټول کړي دي او هغه بیا قاموسونو ته پورته کړي دي، خو دغسې مثالونه کم موندل کېږي لکه تاسو چې پر کلیو ګرځئ. ستاسو د لغتونو د راټولولو طریقه څه ده؟ آیا د خلکو له خولې خلک تورې درته وایي، لیکئ پر کاغذونو یې لیکئ؟ که نه، اوس خو جدید وسایل راغلي دي، غږ ثبتوونکي ریکارډرونه هم شته، د خلکو له خولې ثبتوي چې په هغه کې هغه تلفظونه هم کټ مټ هغه چې خوندي سي. څه طریقه ده ستاسو؟
برکوال صاحب، موږ خو تاکسي کم کوو، هغه هم بیا هغه سیمو ته کوو چې چیرې تر اوسه سړک لا نه دی تللی، په هغه سیمو کې ګرځو او هلته واقعي موږ ته ریزلټ راوځي چې کوم توري موږ غواړو. کله کله خو دورې توري راوځي چې موږ یې په هغه لیکلو ټولولو کې مطلب بالکل سړی حیران سي. موږ خو لار دا ده، موږ په هر ټور کې چې کوم ځو، په هغه کې درې یا څلور ملګري خامخاځو، د دوو ملګرو خو بالکل دا زمواري وي چې هغه کاغذ او قلم په لاس کې لري. او زما بیا خاص کار له مطلب یو سپین ږیری سړی دی، له هغه سره زه یو مجلس وکړم. زه هېڅ ده ته دا خبره نه کوم چې زه له تا چشر اخم یا زه تورې ټولوم یا زه دا کوم. زه ورته یم، زه تا له راغلی یم، له تا سره وینم، ستا د ژوند او ستا د وخت او د دې سیمې په باره کې ما ته وژغړ. زه له ده څخه سوال او ځواب پیل کوم. اول د خپل د زمانې پوښتنه وکړه. دا زموږ د خلکو بیا عادت دی، تا لیدلی دی تر ما ته ښه په دې پوهېږي. ستا کله پر دوی سوال وکړي، دوی تا ته ډېر په تفصیل جواب درکوي. په دې تفصیل چې جواب راکړي، زما شاته چې هر ملګری ناست وي نه، هغه په دې کې دا توري راوځي. دا توري موږ لیکو، لیکو یې څه وخت یې ولیکو، دی ښه پر له وژغو ګنټه دوې درې. بیا له آباد دا توري ده ته په میله سره مو خلاص کړو. د دې تورو بیا د تلفظ ډېره لو مسله یې، په هغه کې بیا موږ دغه رنګه دغه ژغ توري ورسره ولیکو، او بیا له ده څخه هغه خبرې چې کمې دي بېرته دوباره که په کوم شي زموږ سر نه خلاص سوی، په دی بېرته استعمال کړو. خاص کار په دی په فکرو استعمال کړو، موږ تا دا څنګه وویلې، تا څنګه وویل، په وخت کې د توري خپله معنی چې کومه ده هغې ته موږ ورسږو. نو دا نه له موږ له ده سره شپې وکړو یا کله ورځ ورسره سره په دوه درې ګنټې کې موږ له ده څخه کله پنځلس توري، کله شل توري، کله دېرش، کله پنځوس توري راووځي. نو دا زموږ پیلاله مطلب پارمیټ ته ویلی سو یا طریقکار ورته ویلی سو. نو ګورو پر مخ هم تجربې کاږي نه، نو پر هغه به په راروان وختو کې انشاءالله عمل کوو.
ځرکیار صاحب، د پښتو په دې اوسني لیکدود کې یوه ستونزه دا هم ده چې په پښتو کې ډېر په لسګونو یا شایي په سلګونو داسې لغتونه وي چې هغوی ته موږ په لیکلو کې ځانګړې بڼې نه لرو. فرضاً لور، لور او لور د پیرزوینې په معنا ده چې دا درې سره په یو شکل لیکل کېږي، توپیر به موږ په جمله کې کوو. تاسو په ژبپوهنه کې هم مطالعه لرئ، د فیلالوژۍ یا د فونولوژۍ د علم له مخې ستاسو په نظر
نظر لغتونه کې یو څوک راټولي په څه ډول په څه شکل باید راټول سي چې دغه تلفظونه سم وساتل سي چې په یو قاموس کې څوک نسي چې بیا ورته معلومي چې د څنګه تلفظیږي
تور راټولون یو لیکسیکوګرافر یا لغتنویس چې کله راټولوي څو خبرې په پام کې لرل ورته پکار وي هغه کې یو دا ده چې هغه ارټیکولیټری فونیټکس او اډیټری فونیټکس دا په خیال کې ونیسي اکاسټیک فونیټکس هغه خو بیا شاته خبره ده چې هغه بیا لیبرټری کې ګوري چې هغه په څه طریقه ادا کوي کنه خو خیر دا دوه څه کم دي چې سړی به روان وي لکه یو دغه زیږدیز او یو دغه انغوژیز دا په شاتوګه باندې دای په پووي چې څنګه د چاتر خوله دغه توري راوځي او څنګه دای تلفظ کوي او هغه د اروېدو باندې څنګه ده د کی یو د ارتوګرافي ورته یا ارتوفي ورته وای بیا دلته دغه ش لیکنه چې کوم ده د توري لیکنه په سمه توګه باندې او یو بیا د هغه څه کم دی درست بیا ژست یا تلفظ کول په سمه توګه باندې دغه چې وسی دغه خیال وساتل سی پکشي بیا هغه توري څه کم دی سړی ویلای سي چې دا ما په سمه توګه لیکل او اروېدولې او هم چیرړلې دی هغه سکم دی بیا دا مافولوژیک چیرړنه سی کوم دا بیا ورستو د چ بیا جپو باندې وکی چې هغه کمی ریشې سره اړه لري او څنګه دی خود دې د پاره سکم دی د فونیمک نشې د مارکس کم دی نشې سکم دی د توریو د لیکلو د پاره لکه د لور لاور او لور د داسې شانو لکه تاسو مثالونه ورک د هغه توپیر په پاره سپکشي ورایې سی وسی ترل نو د هغه د پاره شای چې هغه دې باندې پوي چې دغه आवाज څنګه خوندې کمه
اتل سب په روپ کې یاد از موږ په نور سیمو کې ځین نور لیکوالو شاعرانو مل دلې چې د خپل سیمو او لغتونو راټول کړي دي ساس په نظر د دې لپاره باید بیا څه ترتیب جوړ شي آیا دغه توري ځین لیکوالو چې موږ په مشخص ډول په خپل چاپو کدا بیا باید په قاموس کې راټول شي اوس د کوټي پښتو اکاډمۍ تابع لري چې دغه سیمو ټول لغات په یو قاموس کې او یا دوی یو بودیجه ولرو چې د لارو بر پښتنو د ټول لغاتو قاموس جوړ ستاسو نظر څه دی په دې برخه
برکل صاحب پښتو اکیډمي ډېر ښه کار کړی د پښتو اکیډمي موجوده رابری خیر محمد عارف صاحب بیا د سنور ملګری مخلص خلک دی خپل ژبې ته خدمت کړی دی او دغه پر مخ هم دغه توکوز لرو خو د دوی کار دی پر کومه ستا کوي پر کومه یارې کوي دا کار دوی تر اوسه د دې سیمې خلکو سره هغه شیر کړی نه دی ګټ کړی نه دی په دې باید د پښتو اکیډمي باقاعده د دې سکم ممبر دی سینیر خلک دی هغه په خپل سیمو ته لاړ شي الته لزان سره دغه خلک ملګری کی او دا کار دا پیل ته دوی ور پخپل لړسی یا دوی دا خلک دې د پاره وګماري اغه ته دا وې سیارت په خپل سیمه کې پر دې فارمټ باندې مشته کار وکو نو دوی دا کار تر کومه ځای پورې رسول دي دا خو دوی ته معلومه یي خو دوی موجوده کومه طریقه کار وان کړی دي زما په خیال کې دې سیسما خیال غلط یو دوی دا کار پایتن سره رسوله باغه طریقه سی دا په کم طریقه کول په کارو پنځه کال لس کال بعد به موږ دوباره بیا بل قاموس جوړول غواړو دومره خبر دا د سی دا کم خلک سی شخصي اغه دوی ټولي دا شه خبر ده کې دوی مطلب شخصي او دا سلیارو تلریس چاپولو طریقه کولای سي چاپ دي کې و مثلا نه ده خو په دې یو شی زده تجویز لرم ګردو خلکو ته سی اور څخ شان را ټول سي بیا په دې کې مرله نور جپو هو ځخه کار اخستلای سو موږ دا شان سره یو ځای تکو او اول واره د دوی دا ټیکنیکل کمی مسلیت ورسمې کو په دې کې دغه خلګم دا کم خلک کار کوي د دوم سکو سکو تجربه کاږي اغه د تور ریشاورت معلومات اغه د تورست کم دی اغه د اسم وار نون کم د حالت اغه مغه کولای شي خو بیا د ادارې لکه پښتو اکیډمي یا نور مطلب مشداس ادارې ولور یا ټولنه او اغه بیا د یو قاموس په شکل کې مخته راوړي
د رکیر صاحب تاسو په خپل هم لڅو کلونو راهیسی د خپل سیمه د لغاتو د راټولولو کار کوي کدا غرته وي چې دغه څومره لغتونه دي آیا دغه لغتونه په بشپړ ډول سوچ دي کپاغوي کې مفغن تور هم ستاسو چاغه عربي یا فارسي یا نورو اریایی ژبو فرضاً هندی ژبه یا سنسکرت ژبه مفغن لغات وی
بارکوال صاحب اول به در تو وایم چې ما یو د شیرانی په سیمه کې د توري څنګه دی هغه نه دی راغوش کړی ما د شیرانی له سیمه سره سره د مندوخیلو د استرانیا یو د سیمه هر نایې لتل هم په هر نایې کې ډیر د توري دی بیا غواړم چې ولاړ سم بیا غواړم چې ولاړ سم او دا رنګ ز د وزیرستان په ځینو سیمو کې خال خال شوریدلم اهله ته ډیره بوجونی کړی دی
بوجول راټولولو
ته راټولولو توای او جمع کولو توای نو دا توري څه را بوجوم یا راغوندوم دا ما د پښتانه د خبرو ورو پرګنو ځخه دا کوشش کوم چې نور نورم په سیولار سم که څه هم دا د یو سړی کار نه دی دا د یو سټیټ کار دی د حکومت کار وی بیا د هغه د ادبیاتو د څنګه د وزارت کار وی خو تر خپل واسه دا زما مینه بولی د ولس سره خوږی ما بولی او په دې هم رسیدلای ما چې ځینه داسې سپینجری او سپینساری دي چې هغه مرسوی دي هغه توري ورسره د دوی په مغزو کې سل توري او کزر توري او لرغونی هغه له دوی سره ومري نو دغه وسواس او دغه هر څه خسته يم چې په سیروانی ما دغه راټولون را بوجوم چې لرنه باندې کوم زدا زیات و چېړم او هغه نیټی ورسره لیکب په خپل شت ترتیب راټول کوم بیا ځان ته یو ډیکش دري تیاروم او کبي چاته ورکوم خدا د بیا خبره ده په دلا ما فیصله نه کړی
پای کې مرسان اتل صاحب تاسو کوم دا کار پیل کړی په دې کې کده دغه سیمو چې تاسو کوم لغات راټول کړی دي کې یو څو لغات د نمونه په ډول راټول وای او لغه سره متبادل معنا یې مور سره وای چې اوریدونکو په پوسه
موږ کسي غرت تللی وو دغه په لمن کې سپینجری سړي زما پښتنه او کلمې او ابشار ته د وبسره توې جديد شي شو د ولودې ته ورزړو بیا نه ورزړو کیس په خپل زموږ کیس یې نه سبا په بل توري بدل سوی دی کیس پښتو کې عمر ته اوسم کیس وای نه دا زموږ عام رويش توري دی په کورو کې نه استعمالېږي کیس د کم سا کیس کمې او خدای د کیس کم کنه یو بل توري دی کرزور چیرې پښ د پښ د ناستې ځای ته سکم دی دغه کرزور وای د مخ ته سکاره پراته نه دا بالکل دی ګرد دی سیمه ته کرزور وای دا غنم سیمو شو شو نه دی تال ته ترټی وای نه
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
وز د دوو لاندو یکایتونو دا اوریدلو بلنه در کوم چې وګمه رشیدی الولی
زړی وړکای زړی وو خلوی هوسونه ورسره وو کله به د باد په ګوسپور شو د ګلونو لسره به د شغوندی واوخت کله بل مرته پریوت چې لورای ښکارشي او ټولې ننداره وکړي زړی غوښتل هر څوک په درنه سترګه ورته وګوري او هر چیرته وستایل شي مګر نه کیدله یو ورځ یې به وراته چې د ګلبوټو په منځ کې تاویده په مانیجن انداز وویل ته هم زما غوندې وړکی او خړکی یې خو خلک دې ډېر یادوي شاعران د عاشق په سترګه درته ګوري او د بلبل غوندې مقام یې در کړی دی زه ولې هیر یم ځکه هر څه ځان ښیم ولې د چا نه را پام کیږي او که د چا را پام شوي دي هغه یا وږی مرغوي یا وږی حشره چې را نږدې شي بوی مې کړي او چې پوه شي چې د خوړلو نه یم سمدستي رانه لرې شي باورا ورته وویل که غواړې زړونو ته لاره وکړې د نورو سترګو ته نیغ نیغ مه کیږه ځان هیر کړه چې د نورو په یاد واوسي د غنم د دانې غوندې اول ځان په خاورو کې پټ کړه چې وروسته بیا د غنم د بوټي په سر سر کې ځای ومومي زری لزان خودلو لاس واخیست په خاورو کې پټ شو چې په سر لای را غیرا شین شو او چې څو په سر لی ور باندې واوختل په دنګي څنګهوري سنځلي بدل شو د ګلونو خوشبوې تبي آن ماران مستیدل میوه تبي پیغلو پړونه نیولی و او مې نانو به په ټپو کې ویل ګل د ګلاب سیوري دیولی بوی د سنځلي خوب د پیغلی په لاسونه مرستا د يهودو یو حکایت په ښار کې یو بیوزله سړی وو کور په کور ګرځیده مرسته غوښته خو چا څه نه ورکول بیوزله یو ورځ له ډېرې کمزورۍ راپرېوت پښه یې ماته شوه له دې وروسته چې یې سوال کوه خلکو تش لاس نه پرېښود په لمن کې یې پیسې ډوډۍ یا څه بل څه وراچول یوه حکیم چې دغه حال ولید وی ویل د دې ښار خلک له پریوتلیو سره مرسته کوي خو د چا د پریوتلو مخه نه نیسي
کلیوال ادبی ملګری ټولنه چې له دریو کلونو راهیسې په غزنی کې فعالیت کوي تیره میاشتې د غږ په نوم مجله چاپ کړه د مجلې مرستیال مجید جړان وایي چې ټولنې تر اوسه ګڼ سیمینارونه جوړ کړي دي د لیکوالو آثار یې چاپ کړي او له ځوانانو سره یې په مختلفو برخو کې مرستې کړي دي چې خپله بیلګه یې له کلیوالو ځوانانو سره د کانکور تر ازموینو له مخه په ازموینو پورې مربوط معلومات دي چې ډیری ځوانان ور له مخه نه وي ورسره بلد. د غږ مجلې له مرستیال مجید جړان سره مې مرکه کړې ده. دلې د اورېدلو بلنه درکوم. جړان صاحب، ستړی مسې د غږ د مجلې مبارکي درته وایم. فکر کوم چې دوه مګڼه یې خپره شوې ده. درته وایسته چې لومړی ګڼه مو کله خپره کړه او یو څه د دې مجلې په حصه کې معلومات راته راکړئ چې کوم مسایل خپروي.
عمان صاحب، تر هر څه لومړی تاسو او ستاسو اورېدونکو ته سلامونه وایم. موږ د روان کال د لیندۍ د میاشتې په لومړۍ نیټه باندې د غږ لومړنۍ ګڼه له چاپ نه راویستله، پر دې وتوانېدو. د غږ مسل چلوونکی ښاغلی جمیل وقار دی. مطالب یې تقریبا تر ډېره بریده ټولنیز دي او په څنګ کې ورسره تقریبا ځینې سیاسي لیکنې هم دي، ادبي برخه او پرله پسې ناول لړۍ اوس موږ شروع کړې ده په درېیمه ګڼه کې. او مطالب تقریبا د غزنی اړونده مسایل موږ ډېر اخلو، مثلا د ولسوالیو په سطحه باندې دي او دغه ډول موږ د لومړیتوب حق د غزنی هغو لیکوالانو ته تر اوسه پورې ځلیدلی نه دي، نو موږ هغوی ته لومړیتوب ورکړی دی.
د مجلې لمن خو ډېره پراخه ده او تاسو مختلف موضوعات راخلی، څو مخه کې ده؟
لومړۍ ګڼه یې په څلور څلوېښتو مخونو کې چاپ شوې ده، دویمه ګڼه یې په اته څلوېښتو مخونو کې چاپ شوې ده. نو هغه ډېری وخت موږ په مطالبو پورې، کله چې مطالب ډېر سي لمن یې نوره هم پراخه وو، او کله چې کم سي تقریبا دغه نو له څلور څلوېښتو مخونو نه کمیږي نه. نو کلیوال ادبي بهیر تر له ډېر وخت راهیسې هیله درلوده چې دوی یوه چاپي خپرونه ولري، تر څو دوی خپل کوم څه چې په زړه کې لري یا کوم څه چې دوی لري څه انعکاس ورکړي هغه تر خلکو ورسوي.
تر دې له مخه مو څه خپرونه لرل؟
چاپي خپرونه هم نه لرله. دا لمړی ځل داسې په خپله کلیوال ادبي ملګري دي تقریبا نږدې د درېو کلونو په بهیر کې په دې توانېدلی داسې د غږ په نمایندې مجله له چاپ راوباسي او هغه تر لوستونکو ورسي.
په غزني کې تر دې له مخه هم مجلې چاپېدې، فرضاً مرسلې په نوم مجله وه، ژمنه وه، همداسې ناور مجله وه، لونګ مجله وه. اوس دا ستاسو غږ دغه مخکینۍ مجلې چې ما یادې کړې دا نه چاپېږي، تاسو څه فکر کوئ چې دامه به ورکړی سي که نه؟
دغه مجلې چاپېدې خو مګر دوه درې ګڼې په چاپ سي، نور به بیا بس درک مې معلوم نه و. خو موږ په خپله باندې کلیوال ادبي بهیر کوم ملګري سي دي، هغوی تر ډېره بریده وظیفې هم لري، نو هغوی تقریبا د میاشتې په هر څوک هغه د خپل وس په اندازه باندې د دې ټولنې سره مرسته کوي. مثلا زر روپۍ، سل روپۍ اقل زویت د دې ټولنې د مثلا چې هغه کله سي موږ کله کوم چانه مرسته غواړو یا مرسته وکړي، دغه پیسې د اقل زویت پیسې پاتې کیږي. که چېرته بیا دغه مرسته نه وي، نو موږ کولی شو له دې پیسو نه استفاده وکړو او دغه مجله چاپ کړو.
کلیوال ادبي بهیر څو غړي لري؟
تقریبا زر په شاوخوا کې اوس تر سپورې غړي لري.
ټول اقل زویت ورکوي
ولا لاس دنو پرکې؟ ځکه ډېری موږ محصلین دي یا زکوونکي دي چې هغوی سن نه لري. هغه څوک چې وظیفې لري شل دېرش نفره داسې کې وظیفې لري او ښه مرسته کولی شي له کلیوال ادبي بهیر سره. او هغه څوک چې مثلا هغه د خپل وس مطابق د پنځوس افغانۍ یا سل افغانۍ وي، هر څومره چې وس لري کولی شي که راکړي، موږ په خپله باندې ږدو. او که نو که وس نه لرل څوک مجبورونه سي، باید حتما اقل زویت ورکوي.
په یوه ګڼه مو څومره مصرف راځي چې چاپوي؟
د شلو زرو په شاوخوا کې شلو زره افغانۍ مصرف پرې راځي، او دغه موږ تقریبا د زرو ټکو په شاوخوا کې چاپوو.
غزني کې چاپوي که
نه؟ غزني کې خو ځکه په خوشنۍ سره چې هلته خپله باندې یو خو برقه هم ډېر قیمته ده، او په سم ډول باندې ښه کیفیت باندې چاپېږي هم نه، کاغذ هم قیمته ده. موږ ډېری وخت هڅه کوو چې په کابل یا په ننګرهار کې چاپ کړو، تر وبریده اقتصادي پرېوځي او خپله په وخت سره هم چاپېږي. په غزني کې داسې ډېری وخت داسې راغلي چې موږ مخکې د ناور مجله به تاسو ته یو بېلګه درکړم، چې کله موږ دا مجله چاپ ته ورکړله نو تقریبا دوه میاستې یوه نیمه میاسته په مطبق بیا درکړم. ان ویل به سوله نن ماشینان خراب دي، وهاده ځکه چې اسانتیاوې نه وي موجودې. نو په دې خاطر باندې سي بیا میاشتنۍ خپرونه ده، او خدای مکړه له ځنډو خنډ سره مخ نیسي، نو موږ تر دې کبللی ده چې له غزني نه د باندې یا کابل یا په ننګرهار کې چاپ کړو.
په غزني کې په مجموع کې څومره ټولنې فعاله دي؟
تر کومه ورځې چې ما اورېدلی دي تقریبا یو سل دوه ویشت ټولنې فعالیت کوي په غزني کې.
څه خپرېږي علاوه له دې چې کلیوال ادبي بهیر د غږ مجله خپروي په غزني کې؟ نور څه شی دي
په غزني کې؟ سیمای غزنه په نوم باندې یوه خپرونه ده، مجله ده، او په خپله باندې صنایع اخبار ده. مخکې د زمزمې په نوم هم اخبار خو اوس مې لیدلی نه دی، خو صنایع اخبار هم تقریبا چاپېدو په دغه نږدې وختونو کې موږ هم نه دی لیدلی. خوب اخبار هم ستې سنای په نمایندې یو دا هم چاپیږي.
مجله وړیا ویشي که خرڅوي؟
لبد مرغ کوایم په هر ځای کې چاته مو مجله ورکو، هغه وایي مجله مکتبه وړیا راکړي، ځکه دغه فرهنګ مو کله نه د دوڅوي دا فرهنگ لا مخ ودا نه کړي سم په کتاب یا په مجله باندې پیسې ورکړو په خپل د کلواله د ملګری د ټولنې غړي وریا نه اخلي هغوی ته په تقریبا یو ګڼه په 50 افغانۍ ده خو خو نور څوک چې هغه ګلسلوی 1300 یا کوم کسان تر کو هغه د پوري اړولې
مطالبه کې څوک همکاري در سره کوي خپل د غزنی لیکوال دی ل نور خوای پیدا کوي په دې سکه مې څه خبر راته
مخ په هڅه کوي هغه مطالب چې مثلا په سایتونو کې خبرې سوي نیوي هغه مطالب چې په مجله کې وایي نه وي مجموع کې تقریبا د غزنی لیکوالان دي ځکه موږ غواړو چې په خپل د غزنی کوم ځوان لیکوالان چې دي یا کوم هغه کسان چې د تروسه پورې خپلې لیکنې په جریدو یا ورځپاڼو یا په مجلو کې نه دي خپرې سوي موږ هغوی ته درملتوب حق ورکوو ځکه چې هغوی وهڅېږي تر څو په راتلونکي کې د پر ځان باندې متکس پر ځان باور پیدا کړي نو تر ډېره بریده موږ دغه مطالب هم د غزنی دي او تر ډېره بریده موږ دغه د محلي ستونزو یعنې په سیمه کې مثلا پولیسو یو کې د غزنی په غزنی په مرکز کې چې کوم ستونزې پرتې دي موږ غواړو چې له هغوی نه پرده پورته کړو تر څو یې خلکو ته ورسوو مجله ولا تقریبا دسی اندړول سره چې وکړه خو سره ده واغز ول سره انتقال او کرباغ مقر ګلان او هم دغه ول زینور ول سره ته هم انتقال او نه یوازې چې موږ په خپل باندې فقط ول سره ته د کوم انتقال او پکتیکا مزار شریف کابل کندهار دغه سمه ته هم د خپل همکارانو پر مټ انتقال او هلته مرسیږي
کورمدان په دې لته مجله مو د غزنی د نورو مجلو په سرنوشت اخته نسی او دوام وکي او د ځوانان چې دی په دې برخه کې ستاسو سره همکاري وکي او د مجله هم د سی روانه وساته کورمدان مننه چراغلې او زموږ بلنه مو منله
ژوندۍ اوسي او من صاحب له تاسو نه هم نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکو باور لرو چې انشاءالله دا مجله به له نورو مجلو په سیر باندې په ورته برخلیک نه اخته کې استخدام کړی او دوه ګڼې راووتې او نور به ورکیږي.